امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې خبري ټولګه کې د اسرائیلو په شمالي پوله کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ازو تبادل شوې. اسرائیلي پوځیان وایي د احتمالي تاوتریخوالو لپاره چمتو دي. ملګري ملتونه وایي د سلګونه زره افغان کډوالو ستنېدل به په افغانستان کې بشري کړکېج نور هم زیات کړي. ستانه شوي افغان کډوال د اقتصادي مشکلاتو شکایت کوي. او په متحده ایالاتونو کې د تانکس ګیوینګ یا د مننې ورځې لپاره چمتووالی. امریکایان په دې رخصتیو کې د خپلو عزیزانو د لیدو لپاره چمتووالی نیسي.
سلام، زموږ پښتو خبری ټولګي ته خراغ لاس. نن شنبه د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو هم لیدلی شئ او کتلی شئ. ستاسو کوربه زه سمیع الله جلالزی یم. اسرائیل نن شنبه په غزه کې د الشفا روغتون د تخلیه کېدو لپاره یو ساعت وخت ورکړی. د فرانسې خبری اژانس د یو خبریال په حواله اسرائیلي ځواکونو د یاد روغتون مشرتابه ته ویلي ډاډ رامنځته کړي چې ناروغان، ټپیان، بې ځایه شوي او صحي کارکوونکي په دې موده کې په پښو ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس جنګیالي د روغتون لاندې مخفي شوي دي. د دې روغتون وروستی حال او د حماس او اسرائیلو د جګړې تازه جزئیات له خپل همکار رحمان بونیری صاحب څخه اخلم چې د غزې ته نږدې د اسرائیلو په اشقلون سیمه کې دی. بونیری صاحب، د الشفا روغتون د تخلیه لپاره به ټاکل شوی وخت پوره شوی وي، په دې اړه تازه وروستي جزئیات څه دي؟
د جګړې تازه حال په شمالي تړانګ کې خو داده چې د الشفا روغتون چې وی ګنټې وخت پر کړی شوی وو، د هغې نه د حماس د مطبوعاتو څانګه وایي چې خلک وطن شروع شوي دي. البته شاته یې ګڼ شمېر ماشومان پرېښي دي او نه دي معلومه چې څومره د دې شمېره ده. البته اسرائیل دا دعوه کړې ده، خو ودي چې د دې غوښتنه د حماس لخوا شوې وه، ځکه دی د یوې ګنټې یو ساعت وارننګ ورکړی وو. بلې خواته په جنوبي تړانګه کې هم بېګا ټوله شپه دا وخته حملې شوي دي او جنوبي تړانګې نه بېګا ټوله شپه د 14 غږونو راتلل نږدې 50 کسان هم تهم وژل شوي دي.
بونیری صاحب، همدارنګه ویل کېږي چې په شمال کې د حزب الله او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو تبادله شوې، په دې اړه هم جزئیات تاسو لرئ؟
په شمالي تړانګ باندې شمالي برخه کې کوم چې د حیفا د ګولن غونډې طرف ته ده، بیګانه وخت د حزب الله ځواکونو دعوه کړې وه چې د زی لس هدفي مزالې ویشتې دي په اسرائیل باندې. د دې خبر پخلی د اسرائیل ځواکونو هم کړی دي. هغه وویل چې د لبنان نه د حزب الله په راکټو کې څلور اسرائیلي معمولي ژوبل شوي او د هغې جواب بل شوی دی. حزب الله وړاندې هم دعوه کړې وه چې دوی به په اسرائیل باندې حمله کوي او تیره اونۍ هم یو شمېر راکټونه په شمالي تړنګ باندې ویشتي. البته د اسرائیل د ځواکونو وینا دا ده چې دوی د خپل هیوادوالو تحفظ لپاره چمتو تیار دي. یو وار بیا خبرداری ورکړی دی چې باید د حزب الله په دې جنگ کې د دخلېدو کوشش ونه کړي.
تشکر بونیری صاحب، له تاسو مننه په دې هیله چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم له موږ سره برخه واخلئ. مننه له تاسو. خبرونو ته دوام ورکوو. د لبنان او اسرائیل پر ګډه پوله او د اسرائیل او سوریې پر پوله د حزب الله او اسرائیلو ترمنځ د غزې د جګړې له لومړۍ ورځې را په دې خوا د ډزو تبادله او بریدونه روان دي. د ګولان اسرائیلي توپچی وایي چې د جګړې د زیاتېدو د امکان لپاره چمتو دي.
د اسرائیلو سرحدي څوکیو ته څیرمه سړک د ګولان د کنډو پر سر له پخوانۍ جګړې د پاتې ماینونو له سیمې څخه تیریږي. اسرائیلو دغه سیمه د 1918 کال د شپږ ورځنۍ جګړې پر مهال له سوریې څخه نیولې. اسرائیلیانو په ګولان کې له یادې سیمې ماینونه لرې کول چې د نورو بادي توربینونو د لګولو لپاره ځای برابر کړي. د حماس د اکتوبر پر 1 د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. د اسرایل او لبنان پر پوله د اسرایل د دفاعي ځواکونو او د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ وخت نا وخت نه ختی کیږي. د اسرایل او دفاعي ځواک د حزب الله د بریدونو په جواب کې په لبنان کې د دغه ډلې د بریدونو پر مرکزونو، د ترشد پر پوسټو او نورو پوځي زیربناو بریدونه کوي. د اسرایل او حزب الله ترمنځ په ډزو کې تر اوسه د حزب الله شپږوی جنګیالي او د اسرایل اوه سرتیري وژل شوي. تر اوسه حزب الله او د لبنان نورو شیعه ډلو د اسرایل پر وړاندې په پوره قوت سره جګړې ته نه دی وردانګلي، خو په سیمه کې حالات خراب دي. په دغه سیمه کې د اسرایل د توپچی سرتیري وایي چې جګړې ته چمتو دي.
یقینا د روانو جګړې له امله حالات رنګلي دي. له دې امله زموږ چمتووالی ډېر لوړ دی، خو موږ تر څو چې اړتیاوي دلته پاتې کیږو موږ دلته د اوږدمهاله لپاره یو.
د حماس د بریټ په خبرګون کې اسرائیل خپل 315 زره احتیاطي سرتیري بیرته دندو ته غوښتي. یو احتیاطي سرتیري اریل وای دوی ته د حماس د بریټ پر ورځ بیرته دندو ته د حاضرې دوه ویل شو.
feels much more personal.
دا دومره ډیر سرتیري او دومره جديت ځکه دی چې هر سړی دا سي یو څو پیژني چې د حماس په بریټ کې وژل شوی او یا ټپي شوی وي. نو هغه سنې چې ما ته زنګ راغلو زکور کې نور پاتې نشوم او بل څه مې نشوي کولای.
So the second I got the call I couldn't just sit at home and do nothing.
اریل وای چې له یوې میاشتې راپدې خوا په پاوس کې دنده ترسره کوي، خو د خاصیت پاتې شي او د خپل هیواد ملاتړ له ځانه سره لري.
We didn't want this war, okay? This war has been
موږ دغه جګړه نه غوښتل، دا پر موږ ورته پل شو. موږ د جګړې رامنځته کېدل نه غوښتل. خدا یو واځه هوا دی چې يهودان د نړۍ په سر لري. موږ به د خپل هوا لپاره وجنګیږو او ټول هغه څه چې زموږ په وس کې وي هغه به وکړو.
دا محل د لبنان پولیس ته سیرمه پروت اسرائیلی خرګوټه کریات شمونه کې هیڅ څوک نشته. د خر کې 22 زره اسرائیلیانو ژوند کوي. په هوا کې په دوامدار توګه ډرون الوتکې غزمه کوي. خو اسرائیلی ځواکونه وایي چې د حزب الله سره د ډزو تبادله د جګړې د خبرداري لکه چې چیټه ده. دوی خبرداري ورکوي چې کبریدونه زیاتیږي. اسرائیل پیاوړی خبرګون ته چمتو دي. احمد الله چیوال، شنا تلویزیون، واشنگتن.
وسمزو د افغانستان په طرف د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایس سی آر وی چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ژمي د موسم د پیل سره سم په ناڅاپي ډول د سلګونو زر افغان کډوالو ستنیدل به په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړي. په دې راپام کړی دغه چمتو شوی راپورت
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د جمعې په ورځ پیو رپورت کې ویل چې د تازه ستنیدونکو کډوالو د ستنیدلو وروسته به افغانستان د سرپناه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي او کارو کس پوندنې په ګډون د کمو سرچینو د ترلاسه کولو په لټه کې لا زیاتې سیالۍ شاهد اوسي. نړیوالو ادارو د خبرداریو سره سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیورو لړۍ دوام لري. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د جمعې په ورځ 50 افغانان ونیول چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا په پاکستان کې بې اسناد اوسېدل.
موږ د پولیسو له چاپو خسته شوي یو. هغوی دوه ځله ونیولم او زما اسناد یې تایید کړل، خو اوس بیا راغلل او د تایید لپاره مې بیا یې راته وویل چې بیرته خپل وطن ته ولاړ شه.
که څه هم پاکستان وایي چې اکثریت افغانان په خپله خوښه له هغه هېواد وتلي، خو طالب چارواکي دردوي او وایي چې پاکستان افغان کډوال په زور باسي.
موضوعات یک ده نفر یا صد نفر نیست، تقریبا 1,700,000 نفر است و بدون مشکلات و تکلیف هم نیست. زمستان است پیش روی ما. واقعیت من یقین دارم که مهاجرین هم مشکلات بسیار زیادی را روبرو هستند. مسائل دوای زیاد، مسائل صحتشان است، مسائل خوراکشان است، مسائل زمستان است، سردی است. موضوعات بسیار زیاد پیش رو داریم و خصوصا به امارت خیلی چلنج بزرگ است.
وروسته له هغه چې په پاکستان کې بریډونه زیات شول د یاد هوا چارواکو ویل چې د خپل معیشت او امنیت په خاطر د افغان کډوالو په استرو لاس پورې کړی دی. پاکستان وایي د حکومت مخالفین له افغانستان فعالیت کوي، هغه ادعا چې د افغان طالبانو لخوا رد شوې ده. رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان د پخوانی پوز په زرګونو منصوبینو په یو سرخلاصي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس د هغوی ناسم وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په دغه سرخلاصي لیک کې چې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو څخه د ملاتړ کمیټې لخوا خپور شوی، د افغان پوز دغو شاوخوا 15,000 پخوانیو منصوبینو چې شاوخوا 1000 تنه یې ښځې دي ویلي چې هغوی په پاکستان، ایران او دننه افغانستان کې په ډېر بد حالت کې شپې او ورځې سبا کوي.
د افغانستان د پخوانی پاوز لکتل لګه 15 پاوزیانو په سرخلاصي لیک کې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس څخه غوښتي چې په طالبانو باندې د فشار راوړي ترڅو دا ډله له خپل زندانونو څخه په فوري ډول پخوانی پاوزیان خوش کړي او هم د هغوی د خپل سرو نیولو، شکنجه کولو او د وژلو هڅې بند کړي.
اصلي عمومي دروغنی طالبان باعث شده که تا هزاران تن از نیروهای امنیتی دفاعی حکومت پیشین افغانستان بازداشت، شکنجه و به قتل برسد و یا هم به ایران و پاکستان پناه ببرند که امروز در خطر ردمرد شدن شدید و بسیار در وضعیت بد قرار دارند.
دغه پوځیانو په پاکستان او ایران کې د افغانستان د پخوانی پوځ زرګونو منصوبین ته په اشاره ویلي. دا مسله په ایران کې د اسلامي جمهوریت رژیم او د پاکستان په قبایلي سیمه کې د تروریستي ډلو لخوا د هغوی د استخدام د احتمال او له تجربو د ناسمې ګټې اخیستنې په برخه کې چې هغوی د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ څخه زده کړې زمینه برابروي او کولی شي په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو او متحدینو پر وړاندې ستر ګواښ راولاړ کړي. د 2008 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان د پخوانی پوز په زرګونو منصوبینو د طالبانو د غچ اخیستلو د اندېښنو له امله بهرنی هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ما نظامیان پیشین افغانستان در 20 سال گذشته در خط مقدم مبارزه علیه طالبان بوده ایم. تا اکنون کوچکترین توجهی به ما سرب نگرفته اند و به بدترین وضعیت بسر می بریم.
د پوزی چارو یو شمیر شنون که وی پا گوانده هیوادونی که د پخوانی و پوزیر وضعیت د اندخمی ورده
و با کمال تاسف که جامعه جهانی هیچ گونه توجهی به ایناری که گویا در طول 20 سال در جوار وای امریکا و ناتو قرار داشتن در دفاع از وطن خود هیچ گونه به اینا توجه نکرد.
په ورته وخت کې د ارغوانی شنبه د ورځ غورزنګ یو شمېر غړو په بلخ ولایت کې په سرپټی ځای کې د خزو او پخوانیو پوځیانو په ملاتړ غونډه کړې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د اګست په 2 په راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان د پخواني رژیم له 200 څخه زیات پخواني ملکی او پوځي کارکونکو پرته د محکمې وژلې دي.
هم در کابل، هم در ولایت شمالي او شرقي افغانستان هنوز هم از طریق وکیلای گذر و جواسیسی خود در کوچه ها، قریه ها، ولسوالی ها دوامدار در پای شناسایی، تعقیب، شکنجه و قتل نظامیان پیشین هستند.
د طالبان حکومت دغه پخوانی پوځیانو د داو پاره خبرګون نه دی خوده له خو د مخه د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوی دفتر یا یوناما راپور رد کړی وو. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وی په افغانستان کې چارواکي باید د دردونکو پیښو نه زده کړه وکړي. میرمن ګلالی صفای وی ورسته دردونکو پیښی کله پاکستان څخه د کډوالو استل دي او که په هرات کې د زلزله ځپلو سره مرسته، چارواکي باید په دې پوښتنه چې په ټولنه کې د خزو شتون څومره ضروری دی، هغه په دې باور دي چې ټولنه میرمنو ته اړتیا لري.
تاسو ټول پیګو چې متاسفانه د دوه کاله زیاتره د دوه کالونه د نجونو هغه ابتدایي حقوق، هغه انساني حقوق چې باید ورته ورکړل شي، چې هغه تعلیم دی، هغه نه به برخه شوي دي او ورپسې د کار د ممانعت هم د دې سبب ګرځي چې نور د هغه نجونې چې لاته شپږم صنف ته ځي چې د دې په معنا زه هم نه پوهېږم چې له هغې نه به څه جوړ شي، همغه به هم خلک ناهیلي شي او هغه مکتبونه به هم د نجونو په مخ وتړل شي. متاسفانه دا امر سانی ته خلک ډیر انتظار وبسله او دفعه چارواکو سره خبري کوي، هغه همدا وایي چې موږ ممانعت نده کرده، منگا فقط منتظر یه دوم امر ده چه ده یو دیر یو ده رقم وعده ده چه هیچ سره منه لنیشو ولی دو کاله هر رقم پرابلم چوه باید الشوه وی او دی خوشبانی کهی اصلا امقا د خوزو د تحصیل او د تعلیم ممانعت کی دا هم نایل توب ده چه فکر کام وست پا باد که رو رو دست یوالت رغله چه خلق ورسر تقریبا غواری یعنی زه آموخته شی یا دا چه زه ورسر عادت شی چه دا دیر یو نای یعنی دیر خطرناک مرحله ده که خدای نخواسته یا واری دا وادوال پا دیمان دا وزغمی چی یعنی د جلی تحصیل هیچ یعنی چې د جلی کار د مېرمنو کار هیچ تا به تاثیرات به ډېر په ټولنه کې خصوصا د ښځو په برخه کې به ډېر ناوړه وي. ګورئ چې په دغه ولسیو کې چې البته زه خپل د زړه له کومې غمشریکي د عراقي خویندو ورونو سره شریکوم، په څنګ کې زه ګورم چې خدماتي برخو کې ښځې اصلا هیڅ شتون نه لري او هغه خدمات او کومکونه چې باید ښځو ته ورسیږي د ښځو تر طرفه هغه بالکل لیدل کېږي نه. یعنی که دا رقم اوسیږي چې په ټولنه کې ښځه حذف شي، د ښځو ژوند به ډېر د مشکلاتو سره
تاسو یو ډیر ښه مثال ورکړ د هرات زلزلې خطرات کې د زلزله ځپلو سره د میرمنو ونډه. څه فکر کوئ دا په خپل یو ښه مثال نه دی په خپله د طالبانو دپاره چې په دې پرېکړې باندې یو ځل بیا دوی کتنه وکړي؟
بله، دا یو ډیر مهم وخت چې دی باید دغه وخت کې خپله تجربه حاصل کړي وي. تاسو ګورئ په خروار خاورې د خلکو په سر پرتې دي، هغه کومکونه چې د نارینه او د خوانه کېږي موږ نه پوهېږو چې ښځه د خاورو د لاندې نه راایستل کېږي. آیا یوه ښځه شته چې د هغې هغه همغه سطر همغه دقه یعنی پوهی؟ آیا یو ښځه شته چې دغه ښځه که زخمي اوسیږي په غېږ کې ونیسي هغې هغه زخمونه دوا کړي؟ یا هغه مثلا هغې ته هغه څوک چې وحشت لري د زلزلې هغه یوه ښځه څنګ کې شته چې هغه په خپل لاس پرې کش کړي او تسلیت ورکړي یا آرامه کړي؟ نه، دغسې یو شی نشته. زه نه پوهېږم چې هغه ښځه به سهالت لري چې یو کومک چې ورته رسیږي یا تیږه د سر د زړه د مخې نه ایسته کېږي او خپلې سترګې په یو نارینه لري. دا به ښه نه وو چې دلته یوه ښځه وای او د دغه ښځې ورته جوړ پانسمان کړی وای یا پاک کړی وای یا یې اصلا ورته څنګ کې درېدلی وای او رواني قوت یې ورته ورکړی. متاسفانه دغه یو ډېر یعنی دردون که پیشی دی چه در که چوب نگوری او دیده نه نزده کهی نو ده بلکل باید منگا باید نامیده شید چه ایس امید نور نشته در خلق اصلا نگواریش در قشر پا طولنه که جواندی و سیگی.
پا آخر که غوارم پا پاکستان که در کدوال و پا تراو هم سات نظر را واخلم، حال تا افغانان دیر پا سندو که دی ریزنی سیاسی چه اون که وای چه دا پا اصل که یو سیاسی فشار دی چه دی غواری چه راولی پر افغانانو بانده. تاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده او چې په خپله نړیواله ټولنه د مهاجرینو د ملاتړ نړیوالې ادارې په دې برخه کې څه کولی شي؟
متاسفانه په ایران او پاکستان دواړو هیوادو کې د مهاجرینو سره ډېر بد چلند کېږي، بلکې چې د قانون په اساس باندې یعنې هېڅ یو مهاجرت خپله اصلا جرم نه دی او هر انسان وختې چې ضرورت وي همسې په اسلام کې یعنی مهاجرت شوی دی د ضرورت په وخت کې. دا یو شرعي او انساني حق دی د انسانانو چې وخت یو مشکل سره مخامخ کیږي خپل ځای بدلوي یا د شي مهاجرت کوي. متاسفانه ایران او پاکستان دواړه، خصوصا پاکستان په دې اواخرو کې د افغانان او د مهاجرت نه یعنی دی لکه صلاح هم استفاده کوي د خپل بعضې ناروا غوښتنو دپاره. شاید که مشکل د حکومت د فعلي حکومت سره ولري دې دپاره چې خپل هغه غوښتنې په هغې باندې عملی کی غواړي چې په دا رقم باندې مهاجرینو نه سو استفاده یعنی د موقف نه د خپل د ګټې لپاره سو استفاده وکړي، چې دا یو ډېر ناروا چلند دی، غیر انساني چلند دی، د بشري حقوقو سره په تضاد کې دی. تاسو ګورئ چې واړه ماشومان ښځینه د ټول په زندانو کې اچولي دي چې په هیڅ قانون کې د حتی زه متاثر یم چې په عین وضعیت په ترکیه کې دوام لري د افغاني مهاجرینو سره. ترکیه، ایران، افغانستان د درې هیوادونو د افغانانو سره ډېر بد چلند لري چې دا د منلو وړ نه دی. باید دغه کنوینسیونونه چې موجود دي، دغه قوانین چې موجود دي، د اصولو چې بین المللي اصول چې موجود دي، باید دې ته درناوی وکړي او افغان مهاجرین په هیڅ صورت باندې باید سیاسي بهره برداري کې نه ونشي. خپله
پوښتنه چې ولرئ هغه دا ده چې خپله د طالبانو ځینې مشران حتی قمندانان اوس په پاکستان کې تجارتونه لري، کاروبار لري، آیا په هغوی باندې به هم دغه قوانین پلی کیږي او کنه؟
نو زیله من نیم چې اول دغه قانون دی په مغی پلی شي، اول د دې کورنۍ وباسي، اول د دې پیسې ټول یا فریز کړي یا د بیرته ورته ورکړي چې افغانستان ته راوړي، بیا بعد هغې د غریبو مهاجرو نه خپل کچه واخلي.
دا هم ټولن نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د اسپانیا سوسیالیست مشر پیدرو سانچز د جمعې په ورځ د یو بل فړاو لپاره د هغه هیواد د لومړي وزیر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل، ښي اړخو ویلي هغوی به د کاتالان بیلتون غوښتونکو ته د افوی د ورکولو له امله د هغه د تصمیم په وړاندې مظاهرو ته دوام ورکړي. د ښاغلي سانچز ګوند که څه هم د جولای په عمومي بې پایلو ټاکنو کې دویم مقام واخیست، خو د هغه ګوند له څو نورو وړو ګوندونو سره چې د کاتالان بیلتون غوښتونکي ګوند هم پکې شامل وو ائتلاف وکړ. نوموړي د دغو بیلتون غوښتونکو ګوندونو د ملاتړ له امله ژمنه وکړه او کسانو ته به عفو وکړي چې د کاتالان د بیلتون غوښتنې له امله له قانوني اقداماتو سره مخ دي. د هند په شمال کې هغه څلوېښت کارګر چې وو ورځې وړاندې د سړک د یو تونل د راغورځېدو له امله بند پاتې دي تر اوسه هم نه دي ژغورل شوي. ژغورونکي اوس یوه نوې ماشین ته په تمه دي چې وکولی شي یاد کسان راوباسي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د کیندنې کارونه وروسته له هغه له ځنډ سره مخ شول چې ماشینونه د لویو ډبرو یا کاڼو د ماتولو پر مهال له کاره ولوېدل. په داسې حال کې چې د ژغورنې عملیات له ځنډ سره مخ شوي، په تونل کې د بندو کسانو خپلوان او عزیزان ناهیلي او غوسه شوي دي. د امریکا ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د امریکا د اقتصاد پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. نوموړي د آسیا او آرام سمندر 19 هیوادونه د امریکا سره ملګرتیا کولو ته په داسې حال کې وهڅول چې د چین ولسمشر هم د آسیایي مشرانو او د مخکښو شرکتونو د رئیسانو سره په ناسته کې ورته هڅه کوله، خو سوداګر پوښتنه کوي چې ولې د دواړو هیوادونو سره سوداګري ونه شي.
د چین او امریکا په اقتصادي محور کې د آسیا آرام سمندر نو لسمه سرمشیزه یو داسې فرصت دی چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا د مشتریانو پیدا کولو د هڅو ننداره پکې کېدای شي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر هم دا کار وکړ. نوموړي د شرکتونو د رئیسانو سره په خبرو کې د امریکا د تیز اقتصادي ودې ستاینه وکړه.
په لسیزو د سیمې سره د امریکا ژمنتیا داسې یو پلیټ فارم و چې په سیمه کې وده او د خلکو ژوند ته تغیر ورکوونکي وده رامنځته کړه. یقینا ازادي سوداګرۍ په میلیونونو خلک له بېوزلۍ خلاص کړل. نن دا اړیکه دوه اړخیزه ده. د امریکا متحده ایالاتونه د سیمې لپاره حیاتي ارزښت لري. سیمه هم د بل هر وخت په پرتله د امریکا لپاره حیاتي ارزښت لري.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د هر پلاوي سره د خپلې لیدنې پر مهال دوی ته چین د یو لوی سوداګری شرکت په توګه ورپزړه کړ. نوموړي دوی ته ډاډ ورکړ چې چین د کوم جنگ کولو اراده نه لري. نوموړي سوداګرو ته د چین د زیاتېدونکو امنیت او د چین د پیاوړي کېدونکو فوجي ارادو په اړه هم یادونه وکړه او باور یې څرګند کړ.
چین د امریکا د زاینیونې او یا ننګولو هیڅ اراده نه لري. برعکس، موږ خوشاله چې امریکا د یو باوري، پرانیستي او پرمختللي هیواد په توګه وګورو. همدا ډول امریکا هم باید د چین پر وړاندې هڅې ونه کړي او د چین په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
سوداګریز نړۍ د چین او امریکا لخوا دغه کمپاینونه ګوري او پوښتنه کوي ولې له دواړو سره سوداګري ونه شي.
د نړۍ پرمختللي اقتصادونه له یو بل څخه جدا کول امکان نه لري او نه هم عملي دي. دوی له خطر څخه ایستل چې موږ ورته متنوع کول وایو باید د لوبې بل لوم وي. که موږ د سیمو دننه او سیمو ترمنځ همکاري ته وده ورکړو، دا موږ ته زیاته ګټه وکړي او زموږ ګټې به ډېرې تامین کړي.
د آسیا او آرام سمندر په سیمه کې سوداګر وایي چې دوی د نړۍ د دواړو ځواکمنو هیوادونو له رقابت څخه ګټه پورته کوي.
زه فکر کوم دا یقینا مثبت کار دی. موږ په بیلابیلو سکتورونو کې پرمختګ ګورو. مالی زیاته د بیلابیلو لاملونو له امله داسې پام کیږي چې زموږ ورته هیڅ فکر نه و.
د امریکا ولسمشر د پنجشنبې په ورځ د 14 هیوادونو یو داسې چوکاټ چې راکړه ورکړه بهتره کړي پرانیست. په داسې حال کې چې نوموړي ومنله چې د آسیا آرام سمندر سیمه آیډیال نه ده. او د سوداګرۍ په مهم سکتور کې پرمختګ لپاره خبرې ناکامه شوې دي. نوموړي امریکا د شخصي پانګونې لپاره د یو داسې هیواد په نوم یاد کړ چې له نورو هیوادونو په دې اړه مخکښ ده. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او دا هم یو پزره پوری خبر. امریکایان هر کال د نومبر وروستۍ اونۍ د تانکس گیوینګ یا مننې ورځ لمانځي. دا ورځ د 1818 میلادي کال راهیسې کله چې د برېټانیې نه کډوال راغلل د کرنیزو محصولاتو دا میله یې دود کړه او د ځایي خلکو سره یې خپل خواړه شریک کړل لمانځل کېږي. خو د مننې دا کیسه په حقیقت کې څومره رښتیا ده؟ د امریکا غ خبريالي دورا مکوار په ماساچوسټس ایالت کې د پلیمت خارته ورغلی چې د شکرانی ورځ په کې لومړی ځل ول منځل شو او په دې راپور کې هڅه کړې چې رښتیا او جوړې شوی افسانه سره جلا کړي. دا په ماساچوسټس ایالت کې د پلیمت خار ده، هغه ځای چې د مننې ورځ په کې دا ول ځل د پاره ول منځل شو. له دغه ځای ته میل لري د ژوندۍ تاریخ موزیم ده، هغه ځای چې د مسافر د ژوند کولو ډول او د ماننې دودونه پکې د سیلانیانو لپاره اجرا کیږي.
زه باید هغو خلکو ته ډیر پخلی چمتو کوم چې دلته یې فیلمرغان، هیلۍ او قازان راوړي دي.
د وامپناک په نوم باندې بومي قبیلې چې د برېټانوي کډوالو سره یې د ماننې مراسم په ګډه ترسره کړي وو استازولي هم شته دي. د ملیسا کاستا په نوم د وامپناک قبیلې وغړي د دینندارتون د څار مسؤلیت لري.
د وامپنا قبیلی خلک لا هم دلتشتا. زه غواړم وخایم چې دا خلک نه یوازې پخوانی اصلي اوسیدونکو وو، بلکې نن سبا هم خپل اثر لري.
ریچارډ پیکرینګ د موزیم د تاریخ مشر څېړونکی دی. هغه وایي د مننې لومړنۍ ورځ په متقابل درناوی لمانځل شوې ده.
بلاخره د 1821 کال په منی کې په پلیمت کې د لوړې کچې ډیپلوماسي شوې ده.
خو دا چې دواړو اړخونو په څه ډول خپل خواړه شریک کړي دي دا خبره لا هم مچوله ده. قبایلی اوسیدونکو او فرهنګي فعال پاول پیټرز وی مسافرو ډزې کړې وي او د وامپنا قبیله د پلټنو د پاره راغلي وه.
یو ځل تصمیم نیولی و چې زه خیر دی، دا دومره جدي ګواښ نه دی. دوی به کېدلی شي خپلې کرکلي ته خوشحالي کوي، خو پوهېږئ څه وشول؟ نن سبا موږ ټول دلته راټول یو او ټول خپل خواړه شریکوو.
جوار، لوبیا او کدو چې دلته د جوارو پولی او باغ نغری کې د نیو انګلند جوش شوی کدو هم شته. تاریخ پوهان او نور په دې درې ورځو کې د خوراک پاړه ډیر لارښوده نظرونه لري.
د وامپنا قبیله به مرغان رانیول چې ممکن فل مرغ به وو یانو، او یو سبه کرامبری راغونډ کړل چې د همدې موسم یوازینې میوه وو.
مسافر اصلا امریکا ته د مذهبي ازادۍ په لټه راغلی، خو پیټرس وی ټول د انیت نه درلود.
هغه د مذهبي ازادۍ لپاره ډیره قرباني ورکړه، خو هغه د دې ځای بومي خلکو ته هغه سور نکړل چې پیل ورسره وکړي.
د ډیرو نورو امریکایانو په څیر پیټرس او کاستا په پام کې لري چې د تانکس گیوینګ یا ماننې ورځ د خپل فامیل سره تیر کړي، خو دوی به د خپل والدینو د قربانیو یادونه هم کوي. او دا هم یو ورزشی خبر. سبا یک شنبه د نومبر 15 د کرکټ د نړیوال جام په فائنل یا پایلوب کې کوربه هیواد هند د استرالیا سره مخ کیږي. دا سیالي د هند د احمد آباد په نریندرا مودی کرکټ میدان کې ترسره کیږي چې د کرکټ تر ټولو ستر لوبغالی دی. هند تر اوسه 2 ځله او استرالیا 15 ځله د کرکټ نړیوال 50 اووریز جام ګټلی دی. له همدې سره زموږ پښتو خبرې ټولګه پای ته رسیږي. ما په څو شیبو کې دری خبرونه پیلیدونکې ده او نجیبه جان خلیل به تاسو سره په دری پروګرام کې وي. نجیبه جان، ستاسو د پروګرام مهم مطالب څه دي؟
سلام به شما بیننده محترم. تشکر. البته اظهارات عضو کانگرس امریکا در رابطه با اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و همچنان موضوع خبر تازه در مورد کرکت و همچنان ختم نشست اپک و اظهارات رئیس جمهور بایدن از موضوعات عمده برنامه این ساعت است.